ملامت خو یو، اوس که کور ته رانشي څه ورسره کوې؟ چې څوک یې پوښتنه کوي زه یې له شرمه په اړه خبرې نشم کولی.
د اسلام پلاره، خدای مو دې له شرمه وساتي. په فکرونه څه نه جوړېږي، بله لاره نشته، بس ته او نعیم ورپسې ووځئ ویلټوئ.
ما او نعیم نن ټوله ورځ په همدې فکر کوو چې په دې کمبخت پسې کومه خواته لاړ شو.
هغه پخواني ځای کې چې کار کوه یو ځل بیا هم هلته ورشئ، ګوندې هغوی ته معلوم وي. او رښتیا په کلي کې به یې کوم ملګری نه وي پې خبر؟
همداسې به وکړم. دا د سرخان ټولکه ګناهګار به شو، د څه وخت نه چې هوار دی دا ټولکه.
خدایه، ته مو کور ته بېرته خوشحالي راولې.
آمین.
د دیګ او کاسې خوند مو ورک دی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر هغه کسان چې په غیر قانوني توګه مهاجرت نه کوي، سربیره پر دې چې دوی خپل د ستونزو سره مخامخ کیږي، د دوی پاتې کورنۍ دلته د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیدای شي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو. نننې خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو له یوې کارشناسي میرمنې سره غږېدلې یو چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو آزادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلۍ نکزاد آزادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې کمی راوستي، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته تللې او هلته له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په وینا، مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپلې لونی خوندې ته پرېږدي او اوس د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي خوندې ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم خوندې ته نشي تلای. عاقله آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. اورسته خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسون کمشنری قدری یزدان پرستی وی غونډه کې چې د قانوني عمر کتنجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و وویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودول په قانونو کې هم زیات شوی دی. یو متحل مشوم چې د مور او پلار له خواږی غیږي څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانه هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د نو کمیسون چارواکي زیاتوي د 2013 او 2014 مرقم په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شي.
د در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې درې پاڼې دي چې هر جز یې په یوې ورقې لیکل سوی دي. لیکوال یې حسین لاهوري دی. 14 یا 15 پاڼې په یوه ورقه کې لیکلي دي. د خط ډول یې نخسي غباري دي. تقریبا 300 کال پخوا لیکل سوی او د میناتوري هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیږي.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسې میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری دیرش کاله کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا یې پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسؤول و. وروسته یې بیا خپله لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون تو بلری اسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانیدلی دا کار په مخ بوزي داره توایي.
زمونی که صنف 12 فارغ شوم،
کله چې زله شونځی نه فارغ شوم، د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پوهنځی ته بریالی شوم. بیا می هغه پوهنځی پرې شوه او له پلار سره می ملیار شفت راغلم. پلار می په ملیار شفت کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو څخه چې دا افغانستان فرهنګي میراث دی ساتنه وکړي. نو زه دې مسلک ته غواره کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل، د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار له مرګ نه وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه دیرش کاله کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت می ایستلی، رنګارنګ خطي نسخې می مطالعه کړي او کوم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاس تیر سوي او هر یو می کتلې نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شده از ذهن ما شاید مبالغه نه باشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او راهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي او که کومه ښځه وکولای شي کوم کار په خطو کې ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم پاره منه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم له داسې ستونزو سره مخ شوی ده.
شخصي تا زمانی که وارد نباشه،
تر څو چې یو څوک په دې مسله کې وارد او مسلکي نه وي، ډیره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سوی په اصلي شکل دی لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخه تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خندونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او دراتلونکو لپاره ټینګ اراده لرم چې د خپل مسلک لپاره خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېر څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر سوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنی خطي نسخه او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلې دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدری نه مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثار سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیل چې د آثارو ته باید زیات لاسرسي ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باید سوچ د کابل پانتون کتابخانه، علوم اکاډمي کتابخانه او عامه کتابخانه ډېر آثار مې ولوستل. ډېری سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت ماتویز چې دې ځای ته رسیدلی یم.
یعنی مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کیږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وې، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن و چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه ناڅه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانم ها خانه نشین شوند.
در طالبانو په دوره کې میرمنو اجازه نه لرله چې لکوره به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي اثر مسؤلیت ما په غاړه وو. دې اثر ډیر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کومور شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نسول، یعنی چا نسوي کولای چې د لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د حقوقي په حکومت کې دنده لرله. په لومړی ورځو کې ډیر ډارېدم، هر ورځ به لایو تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه، نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگه سوال باقی نمیموند برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونی راډک شو او لسترګوی اوخ کې بهیدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
زمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس به راته سر تر پایه کتل. یوه ورځ یې زما یو همکار وغوښت او ورته ویې ویل، ولې د دې میرمنې د بوټانو غږ اورېدل کیږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه راباندې راغله. ډېره وارخطا سوم، هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم و او هیڅ غږ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکوه. نارینه به په اتاق کې ناست و او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد به راته ویل ورو ورو خبرې کوه،
صدای ته آهسته کن.
له میرمن حیدری نه مو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلې وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي اثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
دغه خاطره را که مې وینم،
هغه وختونه چې را یاد کړم ډېره خپه کېږم. له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل راسره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتل، نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 15 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره راسره وه. یوه میرمن د دومره نارینه و په منځ کې، دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشت 10-12 نفر از سلاح بر دوش داشتن، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایی خواند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا څلور اولادونه لري، دوه لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامنې د ښوونځي زده کوونکې دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غوړې مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پته مودادي په کابل کې 14، هرات کې 12، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد وسئ.